ډیره و نخرې تر هغه د یو نخرې شي دی مور شي. او بل دا چې په منګه د سی فرهنګ د غذایی دی چې درې وخته کینی او ډیره غذا خوري، یا حتی ځینې کسان دي چې دوه وخته نه خوري، یو وخت خوري خو دی بیخي ډیره خوري او بیا کار فعالیت هم نه کوي، ځکه دا ډیر غذا خوراک خپله سبب د دې کې سړی لټ او بیکاره شي. نو د وجود هغه نارمل فیزیولوژي هغه فعالیت مختل کیږي او زمینه دې ته برابرېږي چې د انسولین یا خپل تاثیر د لاسه ورکړي یا تولید مختل شي. نو په همدې اساس باندې زما توصیه د دې د مخنیوي لپاره، یا که تولید د هغه د پرمختګ نه د مخنیوي دغه نقاطو ته په ډیر عمده شکل متوجه. او د دې بل وروسته سوال دا و چې
څنګه شکرې ناروغي پیدا کیږي او درملنه څنګه امکان لري؟
نو ورکی کړه دا ورور هم د سوال وکړه. نو ګران ورور، اول خو دا چې خدای نه سوال کوم چې موږ هوادوال پخته نشي، او کاخته شو دا داسې یو ناروغي ده چې ټول عمر به در سره ملګری ده. یعنی داسې تر اوسه په دنیا کې داسې دوا نشته چې دا ناروغانو ته ورکي او دا ناروغي د بیخ او ریښې نه ورکه شي. نه، دا ورکیږي نه، دا چې پیدا شوم دا به در سره وي، خو په مختلفو درجو دا ناروغي شته ده، په مختلفو ډولونو ده، او په مختلفو درجو دا ناروغي پیدا کیږي په مختلفو خلکو کې. نو د پمدې اساس باندې په دغه لنډ تنگ پروګرام کې د نشي کېدلې چې تاسو ته د درملنې ټول اړخونه باندې په تفصیل باندې بحث وکم. یو دوم دا چې دا بحث هم شي د رادیو د لارې، تاسو نشي کولای چې دا ټول درملنه واخلي او خپل علاج پیو کی. نه، نظم توصیه دا ده چې هغه کسان چې په دې ناروغي اخته دي د خپل مربوطه متخصص ډاکټر سره، یعنې د هر ډاکټر دنده وظیفه نه ده چې د شکرې ناروغي معالجه یا درملنه وکړي، او د متخصص ډاکټر هغه ډاکټران چې په دې ناروغي کې اختصاص لري، تخصص لري، او په تفصیل پی پی کې هغه سره باید خپل مشوره وکړي، د هم د درملنې لپاره، هم د مخنیوي او وقایې لپاره، هم د رژیم غذایي لپاره.
اجمل ننګرهار نه په لیکه کې دی د پښتنو خلکو، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم، احترامات منه. اجمل بنګرهار نه، تاسو نه احمد درکړی دی. ډاکټر صاحب، د سوال لرم. یو دا چې دا څنګه ریډي دي چې د شکر د ناروغۍ د علاج هم کیږي په ترکیه کې؟ کوم غوطه چې دی یاد کړی دی د ساتشن کې چې دا تاسو څنګه ځای پر اخته تر دي کوي؟ خپل معلومات راکړي. یو او بندا چې زه په خپل شکر یې ما تقریبا دا یو کالو شو چې دا تقریبا ته پیدا شوې ده، خو زه تر اوسه پورې دا څه تنه مې ترې پاریس کوم. او د یو سره دیش نه زما دغه کله په نهار باندې یو سره دیش نه کړی چې هم دې ډاکټر سره نه پدې اصله توصیه غواړم چې دا توصیه ته چا ډاکټر په لاس نه پدې اصله کلام شم. دا داخل لله د ډاکټر مشورې ته مطابق مخدوز نه کوم کار دي چې پرې نه یو سره دیش نه کړی چې نه دې او اکثر بس په نورمال حالت کې کله کله بعض وخت کې لږ شي چې هغه هم د سبا دې څنګه دې چې په داخله د ډاکټر څنګه توصیه غواړم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ګران اوروره، اوله پښتنه دا و چې د جرایي د عملی په واسطه د جزري د بریښي نه تداوی امکان لري. بعض نظریات شته دي اوس په طبابت کې د ترانسپلانټیشن په نامه چې همه قسمت د غدې د پانکراس یا پټوله کې د پانکراس د بل انسان، ځینې انسانان چې مثلا حیات په خطر کې ولېږي او حیات بل غړی ناروغ دی، لیکن دا دغه غړی جوړ دی او هغه خپل حیات ختمي، بیا کېدلی شي د ترانسپلانټیشن ورته عملیات پوسته د یو انسان یا یو قسمت یا ټول دا غده ورته پیوند کی چې هغه ډېر په لوړو مصارفو په ډیر مترقی او پرمختللې هوادو کې په ډیر ستونزمن ډول باندې کېدلی شي. نظریات شته دي البته. او پاتو چې ستا د شکر د اندازې په باره کې ګران وروره، د شکر ناروغۍ نورمال اندازه په هر سسي د وینه کې په نهاره چې اف بي اس ورته یا فاست ان بلډ شوګر چې ورته وایي، دغه د لږې د حالت د خوږو اندازو د نوي نه تر یو سلو شپږویشت پورې ملي ګرامه پورې په ډیسي لیتر یا سلسیسي کې دا نورمال دی، دا حدودو کې چی که چیرې د یو سلو شپږویشتو نه لوړ شو او دا په دوه مستقلو معاینو کې، یعنی په یو دفعه معاینه باندې نه بلکې په دوه مستقل معاینو کې، مثلا یو د نن معاینه کې یو د څو ورځې بعد یا سبا د بیا معاینه کې، خو په نهار اته ساعته باید وږی اوسي چې بیا معاینه شي شکر. نو که چیرې په دوه مستقلو معاینو کې د یو سلو شپږویشت نه متجاوز و لوړ و ولو که یو ملیګره هم جګي، نو دا تثبیتیږي چې دغه ناروغ د شکرې یا د ډیابیټس میلوټس ناروغي لري. دا چې په کومه د اندازه د شکر لوړ دی دا د مرض شدت ښیي، چې ډیر جګي دا مرض د مرض شدت دی او که لږ جګي دا د مرض خفیفه درجه ښیي. نو په هر حال دغه اندازه چې ستاسو ویلې دا د یو خفیف شکر ناروغي ثبوت دی. تاسو ته زما توصیه هم دا ده چې د مربوطه متخصص ډاکټر سره په مشوره کې هم خپل غذایي رژیم ته توجه وکړي، هم خپل درملنې ته.
فضل رحمان له زابل نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم خوریان یوان، تاسو سلام دی د ازادي رادیو او ریډین کا کارکونکو ته سلام.
ډاکټر
صاحب ته سلام. ډاکټر صاحب ته د شکر ناروغي آیا یو ساري ناروغي ده؟ آیا دا انسانان تاسو له ډیرو خوږو شیانو پیدا کیږي که دا په کورنیو کې نه بیا خپله معلومات غواړم؟
دغه پوښتنې خو ډاکټر صاحب ځواب کړي، بیا هم تاسو ته به معلومات درکړي. ډېره مننه کوو فضل الرحمن ول زابل نه. ډاکټر صاحب
مهرباني وکړئ نه معلومیږي چې دا اوریدونکو زمونږ نه وایي، زمونږ خبرې اوري. دا ناروغي ساري ناروغي نه ده، ارسي یو مسایده زمينه ده. د ارس په واسطه د مور پلار نه یا د پلار نیکنه اولادو ته انتقالیږي، خود یو شخص نه بل شخص ته سرایت نه کوي، دا ساري ناروغي نه ده. او اسباب باندې زه په تفصیل وغږېدلم چې ځینې حالتونه دي چې میکروبي حالتونه، جراحي ناروغي، شواګانې اخیستل، ځینې ضربې خوړل، دا مختلف حالتونو کې دا ناروغي رامنځته کیږي چې مخکې په تفصیل پې زه وغږېدم.
بل اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
دا بوشته مې کوله چې آیا دا د شکرې مریضي چې د مخ ته تر څلوېښت کاله کوچنیان هم په مبتلا کېدلی شي؟ عام ده که یا همېشه په هر عمر کې، هر څومره عمر چې ولري، د یو کال څخه نیولې ده تر شل تر څلوېښت تر پنځوس پورې، دا ټول خلک په مبتلا کېدلی شي که یا داسې محدود وخت لري؟
هو، معمول سنې مساعد سنې ما مخکې ارزو که چې د څلوېښت کالو پنځه څلوېښت کالونه وروسته دا ډیر پیدا کیږي، په ځوانانو کې هم پیدا کیږي، په ماشومانو کې هم کېدلی شي. ما مخکې دا توضیح کړل چې چون یو ارسي مسایده زمينه غواړي، د مور پلار نه کېدلی شي په ارس باندې ماشومانو ته انتقال شي، هم ساري نه ده، دا ماشومان هم اخته کولی شي.
په ماشومانو کې بیا د شکرې ناروغي عمده نښې څه دي؟
همدغه چې ما درته عرض وکړ چې دا ډیر خواړه خوري، ډیر وبس کې، ډیر تشمتیاز یا ادرار کوي.
محترم ډاکټر، موږ داسې اورېدلي دي چې دا له خوږو یا له قندي موادو څخه دا ناروغي هم پیدا کیږي. نو البته قندي مواد چې سپمو ته ډاکتران وایي چې دا بیا شوګر یا شکرې مرض هم نه ځینې پیدا کیږي، دغسې بوره و دغه مصري یا قدمي پتاسې هم څوک ورته وایي. دا یو انسان په شواروس کې څو ګرامه وخوري، که دی موږ ته مهرباني وکړي په ګرامو یې راوسوي چې تر څو ګرامه زیات مستر د شکرې د مرض د پیښېدو لامل ګرځي.
ګران وروره، داسې دی چې ما مخکې دا توضیح کړله چې دا ناروغي یو سبب کېدلی شي چې د په غذا کې د افراطي توګه باندې، یعنې په ډېر زیات مقدار باندې د قندي موادو د خوراک نه هم کېدلی شي پیدا شي، او هغه علت یې همدا ده چې ما مخکې توضیح کړ چې کله چې د قندي مواد ډېر خوري، خواږه شیان ډېر خوري، نو هغه پانکراس چې ما مخکې وویل هغه مجبور دی ډېر زیات فعالیت وکړي چې ډېر انسولین تولید کړي چې شکره په مصرف ورسوي. نو تر یو وخته پورې دغه غړی کولی شي چې دې په مقابل کې مجادله وکړي، یعنې مقدار د انسولین لوړ بوزي. ډیر فعالیت کې ډیر کار کوي، هر عضو چې د خپل حد نه زیات فعالیت وکړي بلاخره بې کفایته کېږي، د خپل فعالیت نه غورځېږي. نو په دې اساس یو سبب په هر حالت کې د ډیر شکر مصرف سبب د دې مرض نه دی، خو یو نوی کیدلی شي چې په همدې اساس باندې رامنځته شي. په عمومي ډول باندې مقدار د شکر وروره د ډېر درې اساسي غذایي مواد چې تاسو معلوم دي چې پروټین دی، قندي مواد یا کاربوهایدریت دی، شحمي مواد یا غوړ دی. نو یو ګرام شحم چې په وجود کې په احتراق رسیږي یعنی سوځي، انرژي 9 کالوري تولیدوي. پروټین او قندي مواد چې سوځي 4 کالوري انرژي تولیدوي. زموږ استاد ډېر ښه فرهنګ دی په غذا کې، تاسو وګورئ چې په ډیر مقدار ډوډۍ خوري، وریجې خوري او غوښه چې پروټین دی ډیر کم یا په شروع کې یا په د وریجو سره یې کنه، تاسو وګورئ چې په څومره ډیر ښه رژیم دی، غوړ پکې ډیر کم، پروټیني چې غوښې دی هغه بیا د هغې نه لږ زیات دي، او قندي مواد چې ډوډۍ او وریجې دي دا په د ټولو نه په زیات مقدار، ځکه چې د دې هضم او جذب اسانه دی په وجود کې. نو همدغه نورماله غذا چې زموږ استاد د وطن فرهنګ دی په همدغه اندازه که وخوړل شي د هغه نورمال مقدار انرژي چې دی نارمل ځوان په ځوانۍ رسېدلي انسانانو دپاره، که نر وي که ښځه، د 3500 نه تر 2000 کالوري انرژي ده چې د زیات مقدار د همدغه قندي موادو نه باید، چې دا ډوډۍ ده، وریجې دي، همدا پټاټۍ چې تا نوم واخیسته، یا کچالو دي او نور غذایي مواد چې زموږ ستاسو په وطن کې معمول دی، دا ډېر ښه رژیم دی. نو زما توصیه همدا ده چې په خپله غذایي مقدار چې همدغه زموږ ستاسو طبیعي او ذاتي فرهنګ دی، کلچر هم دی، دا ښه ده. خو په دې کې افراد کول چې هغه څوک چې ډېر قندي مواد خوري، زما توصیه ده ورته دا ده چې دا دې نه کوي، یا ډېر شحمي غوړ مواد خوري دا دې هم نه کوي. په ټولو غذایي موادو کې اعتدال زموږ ستاسو د دین فلسفه ده، اعتدال نه کار واخیستل شي هیڅ نوه تشویش نشته ورکي.
من ډاکټر صاحب د خبرونې ورستۍ برخه ده، هغه کسان چې د شکرې په ناروغۍ اخته دي هغوی ته ستاسو پیغام څه دی چې دغه ناروغي کنټرول کړي؟
اول همدا ده چې په خپل غذایي رژیم کې ډیره توجه وکړي، چون د دې په وجود کې د قندي موادو استقلاب مختل دی، نو قندي مواد په یو معین رژیم باندې باید واخلي. خپل رژیم د خپل نشي تعینولی، د متخصص ډاکټر په واسطه د دې غذایي رژیم باید تعین شي، دی باید هغه د مغې مراقب وسي او مغه تعقیب کړي او عملي کړي. او په زمین کې وزن که ډېر لري، وزن خپل کنټرول کړي. غذا کې باید کمه غذا وخوري، په ډېر وقفو یې وخوري، او د خپل معاینات په معینو وقفو او وختو کې خپل معایناتو کې او د خپل ډاکټر سره همیشه په مشوره کې وي د هغه توصیه مراد کړي.
یو نړۍ مننه ډاکټر صاحب حنان صفای و چې موږ تاسو پوښتنې ځوابولې. خبرونه ځانګړې شوې وه شکرې ناروغۍ ته. د خبرونه همدلته پای ته رسیږي، او د ازادي رادیو راتلونکي نورې خبرونې مه هیروئ. د الله پامان.
از این دو